ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزه مهواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیک شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلې شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي، نو خبر دی چې که پښتو انګلیسی ته ژباړي، پښتو د بلې ژبې ته مو ژباړي، چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره ووسي.
بهترین کار هم دا دی که یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دی، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې،
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی. بلد دی
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي، ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدای شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی، د ګواخته یعنی څومره مطمئنه چې دغه سی بم وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره وزګار وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د بډاینې د پاره کار کولای شي، دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یو ډکشنری په مرسته باندې دغه ټول لغاتونه په خطر ټایپ کړي، هلته په کې ځای پر ځای کړي. ا د یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو د پاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونده اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک له لارې له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مار چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به نه وي کړی او ادای کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي، فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم غومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بی انصافي به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی، اما یو ښه پایل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی، باید دوام، دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبه د غنای لپاره کار وکړي، بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونه لري؟ فرزن اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې تدی چې دوی وسم ورتلی شي عمرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دی چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغه په سموالي باور ونه لري، هغه نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا ورتیا په ځان کې نه ویني چې د مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوی دی. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دی هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار هم هغه دی.
دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه چې سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړی پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلای شي، او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو هم مننه.
ډیره افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوی انځورونه بازار نه لري، خلک یې ناخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونی اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 50 یو 50 آثار لرم، تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبیعي لرګي د طبیعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کول شي چې په خپل پزړسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راووسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خود دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغ شپږ میاشتې یو کال تا دوه کاله پوغ تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې په لاس نه دي. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاهوي یو نمایشګاه جوړ کړه تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او ده هم د هنرمند لپاره خده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولای شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډیر ټیټه بایه یو تکس واخلي او وکولای شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه او ته با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټه بایه به دوی خپل آثار بوړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې لړ چې اړوند ادارې په تیره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم من.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګي چاپ شوي دي. مین درې کلن وو چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میش دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښت ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هیواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ خول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوې، خو چې موږ په شوبت پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوې. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سرم خاص شو کم نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا خو چې په کار لګیا سول او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو. یا بس د هغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناستو ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکار سو، دا خو مشرانو. بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې ونو والته ملګري لیکوال کې ما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوي، نثر هم لیکي کنه؟ نه
نثر مې تر اوسه پورې خاص تاسو څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور مې اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده، لوستی مې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستی دی خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اول شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوم چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته؟
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کال اتلس کال تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو او زه وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایاست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم د دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې ده. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږې، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوي خیالات فکر ته درځي کنه؟
و ګرځلاو د انسان لپاره نوي نوي ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده، خامخا نوي خیالونه، نوي ځایونه سړی ویني، نوي څه په لاس ورکوي، ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی، دغسې ژوند دی کې کیدای سیز ما په شعر کې هغه سخن نه لکه دا هغه شاعران په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناست ولاړ کې وخت ترته پیدا کوي مثال د بیغوند ته دا خامخا غیز پر شاعر باندې کې
ته څو کاله ادبی غونډو څخه یو مخ بیل سوی او دغه ادبی غونډو ته بنر راتلله شاعرانو لیکوالو سر د ناسته ولاړه کمه سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوی څه فکر کوې چې آیا دغه ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې مثال د ملګرو سره بیل سوی ما شیم نه ولیکلی خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی. نو
په فیسبوک کې چې ته فعاله یې څه فکر کوې؟ په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډ کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ را پیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي. خو دا دي چې داسې څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه؟
در اوس پورې د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول، بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سر راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب، په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به ښه وي، او که نه وي بیا خپله یو بله غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو غزل دا هغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم، تا له زړه باسمه چې زړه پیدا
کړم،
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم، او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم، او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم، او مینه تور رنگ د خپګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې دا ادبیات سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډ کیسه دی یا ډرامه ده، دا تمثیل سوی ده، یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی، یو رادیویي دی، او بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی، تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی، یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوي دي، پخوا نه وه. د یو چا یو واقعي عکس راخي، هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور څه ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شدي. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري، کاریکاتور رسم کیږي، او کارتون کېدای سي فلمي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومی دی کاریکاتور یوازی یو شکل دی پاگی که اکثر وقت یو معلوم شخص چه در نشون شانو چقه بجنر کیج دی یو جمهور ریس دی یو دیکتاتور کاریکاتور جوری جی خلقی پیجنی چه دا فلانه دی زکر دا نشون شانی داسی شی یو رجه دا تناسوب استلی
یعنی دین برخی برجستکی غطهی لولهی
بخی هم داسی دی یعنی دا یو واقعی شخص چیره دا تناسوب سخه باسی مثلا سر دیر غطهی او غاره لکه دا غون سری میجی نریکی داسی ملای نریکی غوشونه لکه دا وزیه دا وجدهی را زلیج داسی سرگی یا دیر کشنیکی یا دیر غطهی پازه داسی لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږدې چې د تناسب اوږدې د خندا وړ وګرځي او کارتون بیا مکمل خیالي یعنی سړی نه پوهېږي چې څوک یادی په کارتون کې غرونه خبرې کوي ځنګلونه خبرې کوي ونې خبرې کوي ایوانان خبرې کوي دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی یو شکل دی بل تنزی عکسونه دی مثلا یو عکس دی واقعي عکس دی د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بده دی تکایه وهل د ش یعنی شدسي په درنه خو باندې بده دی یو چای عکس عکس دی یو خبري دا کس یو ځای خبر کړی دی نو لاندې ورته لیکلی دی چې ویش زلمی یا ورته لیکلی دی که په پارلمان کې داسې ویش وکیلان ولرو ان شاء الله د بجې ورځ مخ به ونه وینو دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي یعنی د خندا وړې ګرځي که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړي عکس په هماغه شکل دی عکس تر اسوب نه دی وتلی خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی دا نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوی دی واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوی دی په ویبسایټو کې خبره شوی دی په مجلو په اخبارو کې خبره شوی دی دا عکسونه اخلي یو متضاد موقعیت ورکی یو صورت لیک او یو هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه ته ډیر هدا پوری کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کې نو دغه د طنز سلور شکلونه په پام لوچ ماته ستو
یو څه د قالبونو په ایسه کې هم راته وایسته شکلونه خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکته وو یو څه په خام موجود و البته انزورګرانو به انزورول د اکاسي شکل په خام موجود دی البته هغه جمله چې تاسو یادونه وکړه جمله په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي مهرباني دا کالبونو په ایسه کې میو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبی ژانر یا هر ادبی لیکنه دوه عمومي اړخونه لري چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي یعنی داسې نه شو ورته ویلی چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو لوښی د خاورو وبولو بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو که چېرې بوتل دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده دا ډېر سره تړلي دي خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژاله محتوا راواخلي د یوې لیکنې محتوا راواخلي په بل کې واچوي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو طرز په هغه کې راتلی شي ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شوي یو ته لوی ژانرونه وایي بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی یا مثلا کووی چې داستاني ژانرونه په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی لنډه کیسه د جلا ده په هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو په هغه کې مختلف ژانرونه مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکی
او نو د لنډۍ څخه تر نقلونو پورې کنه منظومو او منصور ژانرونه لرو دا خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد په یو داسې پوښت کې وپیچي داسې مسالې ورګار کړل چې هغه څوک وخندي اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټه وای دغه خشته کړې خټه چې هغه طرز خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو، په ټولو منظومو قالبونو کې طرز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډېر مشهوره ظریف سړی و او ډېر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 30 کال په افغانستان کې اوسي، وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، چې ولسي جنرال ته ولاړ شو، نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طرزونه ډېر لیکل سوي دي، د ناول په قالب کې لیکل سوي، البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په ټول پوره ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلورزه کې راتلی سي، دا په کارټون کې راتلی سي. دلته په تانس کې د تنزی لوشي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري، هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي.
کورو مدان ډېره زیاته مننه.
د شنو خالونو رو ګودر لوټ شو، هم په کابل هم په خبر لوټ شو، د ير غلګرو زړونه یخ شو کنا، د خاپېرو د وطن غل لوټ شو، جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل، تا گل گٹے تن کی تن کی ماشومان، بے وقت اور جدل، او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا، او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، دو نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل در دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو